سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کو د تورخم لار د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ خلاص شو د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو له بندېدو نږدې شل ورځې وروسته نن یوازې د افغان کډوالو پر مخ خلاص شوې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال هم د چارواکو له خوله راپور ورکړی چې دا لار خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستل شوې د خبر له مخې دا لار نن پرانستې وه او ښایي سبا هم خلاصه وي خو د مسافر او سوداګریزو موټرو پر مخ به بند وي د مشال رادیو خبريال زیاتوي سلګونه لارې او مسافر اوسم د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې دي د مشال رادیو خبريال وایي له تورخم پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې ټولې ترانزیتي لارې لا هم بند دي پاکستان د لارې د طالبانو له ځواکونو سره تر خنړیو نښتو وروسته د اکتوبر په 12مه تړلې وي د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د استوګنې د هغو ښارګوټو د استرداد خبر ورکوي چې وایي ځمکې غصب شوې وي د عدلي وزارت نن په یو بیان کې ویلي په دې ترڅ کې نه ښارګوټي د ځانګړو محکمو د حکمونو په اساس په بشپړ ډول مسترد شوي او ځمکې اماراتي یا دولتي اعلان شوي د بیان له مخې دا ښارګوټي له 500 جریبو ډیره غصب شوې ځمکه رانغاړي بیان په کابل کې د ملاتړ خیل سردار محمد داود خان او ملایزت ښارګوټي په بلخ کې د خالد بن ولید په میدان وردګو کې د شهر نو په غزنی کې د حکیم سنایی او نوآباد او په ګرار کې د حاجی قدیر او اسحاق ګیلانی د خارګوټو د بشپړ استرداد یادونه کوي اسرائیلی چارواکي وایي د هغو دریو مړو د بدن ټوټې چې د حماس ډلې ورسپارلې په غزه کې د ساتل شو اسرائیلی ارغملو نه دي د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې پوز ویلي د عدلي طب معاینې ښیي چې دا د هغو یولسو یرغملو مړي نه دي چې د سره صلیب نړیوالې ټولنې بېګا اسرائیلو ته د سپارلو خبر ورکړ حماس ډلې د پخوا برعکس دا ځل د دې مړو سپارل اعلان نه کړل د اکتوبر په 10مه په غزه کې د اوربند د نافذېدو وروسته حماس ډلې تر اوسه شل یرغمل خوشې کړي او د 12 نورو د مړو ټوټې اسرائیلو ته سپارلې خو د دوو بهرنیو وګړو په ګډون د یولسو اسرائیلي یرغملو مړي تر اوسه په غزه کې پاتې دي له سودان څخه د سټلایت اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې په الفاشر ښار او شاوخوا سیمو کې احتمالا ډله ییزې وژنې دوام لري د امریکا د یال پوهنتون څېړونکي دا اعلان څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې دا ښار د چټک ملاتړ د ځواکونو لاسته ولوید په یو راپور کې چې یال پوهنتون د جمعې پر سپور کړ ویل شوی له سیمې نوي ترلاسه شوي تصویرونه دوی باوري کوي چې د دې ښار ډیری اوسیدونکي ښایي مړه اسیران او یا پټ شوي وي راپور زیاتوي هلته د ډله ییزو وژنو د دوام نښې لورایه لیدل کیږي د چټک ملاتړ ځواکونو چې د 2023 کال اپریل میاشت راهیسې د سودان له پوسره په جګړو کې ښکیل دي د یک شمې پورس الفاشر ښار له 13 میاشتنۍ کلابندۍ وروسته ونیو او پوځ یې د دارفور له لویدیځ څخه په شا وتنباو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت د دې هېواد انرژي پر ملکي تاسیساتو د روسیې حملې غندلې او موسکوي په اټومي تروریزم تورن کړی د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د انرژي پر ملکي سکتور د روسیې عمدي حملې د دې هېواد د اټومي انرژي د خوندي فعالیتونو پر بهیر په مستقیم ډول ناوړه اغېز کوي د بیان له مخې دا له اټومي تروریزم سره انډول او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده د افغانستان د فوټسال د ځوانانو یا ولسکلونو ملي لوبډله نن لا تلولې وروسته کابل ته ستنه شوه د افغانستان د ځوانانو د فوټسال دغه ټیم په آسیایي لوبو کې د فوټسال اتلولې خپل کړه افغان لوبډلې له ایران سره په پایلوب کې مخ وچې دوه پر یوې د ایران مقتدره لوبډله چې دغه لوبو د اتلولې مدافع ګڼل کېدله ما تکړه او د اتلولې د سرو زرو میډالونه په غاړه کړل د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته د کابل اوسیدونکو او ګڼ د فوټسال مینوال ورغلي وو
د ژوند رنگونه
السلام علیکم په ټولنه کې ادغام یا انټیګریشن هغه لوی ستونزه ده چې په بهر کې ډیری افغان کډوال ورسره مخامخ دي که څه هم دا یوازې افغانان نه دي چې له دې ستونزې سره لاس ګریوان دي خو د ډیرو نورو هیوادونو وګړي هم د ادغام په برخه کې ستونزې لري او دې مسلې ته د هغو توجه هم اوښتی ده د مسلې د لویدیځو هیوادونو په تیره د اروپایي دولتونو او حکومتونو او په تیره خلک له یوې لویې لانجې سره مخامخ کړي دي په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت د کډوالو په چارو کې یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته متوجه دي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخامخ شوي او له کبله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه وخت نه وخت په جرمي پیښو کې د افغانانو د لاس لرلو او کلتیا راپورونه ورکول کیږي چې لکه بلې څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې هم اقدام کړی دی همدا اوس په ترکیه کې د ادغام یا د انټیګریشن د ستونزې په اړه د بحث لپاره د اروپای ټولنې د استازو په ګډون یو غونډه هم روانه ده. په دې کې یو شمیر افغان فعالان هم حاضر دي چې زموږ د دې غونډې میلمانه هم له هغه ځایه خبرونې ته بلل شوي دي. د خبرونې میلمانه دي صفت الله زاهدي، په جرمني کې ډیره افغان ژورنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار، او انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام په لویدیځ کې د افغانانو د میشتیدنې، د هغوی د ستونزو او د جرایمو د عواملو په اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
مشکل مشکل زبانه، زبانه کې یاد نه داشته باشي زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونږ په ډیر سخت لار تر دې ځای راغلو.
افسل میشه کې جرمنی اومدیم، به ما هیڅ اسناد نه میتن.
په بیل بیل اروپای هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وي، په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پانتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکي اسحاق اتمر وایي، که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره ډیر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډیرو مشکلاتو په زغمل سره جرمنی ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري، یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي، بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په 13 جولای میاشت کې په 24 الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو، په 24 الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خپرې کړي چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اوتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمیر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. د غیوه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و، د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اوتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اوتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعال زرکه ملیار وایي، که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمیر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل لاس ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامع اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا خزي معمولا ډیر مهرباني ډک برخورد کوي ځکه پیری در دي چې دوی دی مهاجر دی او دوی دی دغه حالت نه به سو استفاده کوي او دا سم پیږي چې کله جنسي تیری هم په خزو باندې وشي او یا دا چې جنسي زورونه وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوش په غونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانا قانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري کې د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او همدا و ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوي هم ورکړ شوې دي او همدا و ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي زورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاق برې نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالې وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلی و د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری اژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیب داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه لدې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقوقو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوې راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمينه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنگی منځګړی تو پیاوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنې څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمند ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمند زیر نظر قرار کړي.
په راپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپای ټولنې د اکتوبر په 10 تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې د خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي؟ د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له راایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشي کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي، ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د انټیګریشن یا ادغام د مسلې او لدې کبله د جرمونو په ډیرو جرمونو کې د افغانانو د لاس لرلو د مواردو په اړه مفصل راپور مو اوریده. ورځو دا بحث پیلول کڅ څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونه میلمانه دي یو صفت الله زاهدی په جرمنی کې د افغان جرنالیست او د کډوالو د سازمان رضاکار دی، او همدارس انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ د کډوالو د سازمان مشر. دواړو ته خرغلاست وایم. زاهدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې اوس مهال تاسو په ترکیه کې یاست، هلته او هلته یو لوی غونډه روانه ده د اروپایي ټولنې د استازو په ګډون. لمړی خو اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړئ چې دا د افغانانو د ژوند له کوم اړخ سره دا غونډه تړلې ده.
تکل صاحب سلامونه ټول اوریدونکو ته، او په دې اله چې شو صاحب ډیر مننه تاسو یو ډیر ښه ټکی ته اشاره کړی ده، انټیګریشن یا ادغام چې دا په ټولنه کې ډیر مهم دی. البته دا اوسنۍ پروګرام چې دلته په ترکیه کې د ازمیر ښار کې دی، دا د اروپایي پیډې په مالی مرسته د افغان سازمانونو د پاره جوړ شوی چې تر څو پورې وکولای شي هغه کډوال چې په اروپا کې اوسېږي د هغوی د پاره دوی ته څنګه کولای شي چې په ټولنه کې مدغم سي، او د مدغم کېدو لپاره څه کول پکار دی. دوی بیلابیلې لارې چارې لټوي او د هغې لپاره کار کوي چې دوی د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته باندې غواړي دغه سازمانونه بشپړ کړي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی خپلو خلکو ته یا کډوال ته وړاندې کوي تر څو پورې دوی ته په سمه توګه ورسیږي، او په راتلونکي کې افغانان له بیلابیلو معلومات څخه برخمن اوسي تر څو پورې د جرمونو د مخنیوي په کچه کې هم کموالی راسي، او اکثریت دغه جرمونو چېم رامنځته کېږي. لویه ستونزه دا ده چې کډوال بشپړ معلومات په ځینو مواردو کې دوی نه لري، ځکه چې هر اروپایي هیواد خپل ځان لپاره بیلابیل قوانین لري.
زاهدی صاحب، دا خو دلته دوی بحث کوي په د اروپایي ټولنې په کچه له رضاکارانو سره، د کډوالو له ټولنو سره، او له بیلابیلو بنسټونو سره، له کورنیو سره، له پلرونو میندو سره، او په خپل له ځوانانو سره چې د انټیګریشن په مسله کې ستونزه لري، له دوی سره له کومې لارې تماس نیول کیږي؟
ته دوی سره عموما دغه د کډوالو سازمانونه چې دي هغوی بیلابیلې غونډې په مختلفو ایالتونو کې، په جرمنی کې تقریبا شاوخوا 1500 د کډوالو سازمانونه په ټول اروپا کې، چې ډېره برخه یې په جرمنی کې دي، دوی بیلابیلې غونډې جوړوي، دغه کډوال راغواړي او له هغوی سره ناستې کوي. عموما هغوی ته د ژبې د زده کړو، د کلتور، فرهنګ، د دې سره تر څنګ د کار، د دوی دپاره د کورونو پیدا کېدو برخه کې، او یا هم د پراکتیکوم یا د لنډمهال زده کړې په برخه کې بیلابیل پروګرامونه وړاندې کوي. په داسې حالت کې دغه کډوال چې دي اکثریت هره ټولنه چې ده هغه په خپل ایالتونو کې له خپلو خلکو سره اړیکې او تماسونه لري، او دوی د واټساپ ګروپونه لري، د بیلابیل چینلونه لري، په اصلاح خلکو لپاره ایمیلونه لیږي، لیک ورته لیږي، او د ټلیفون له لارې هغوی خبروي او هغوی ته وایي چې په دغه ورځ باندې دغه پروګرامونه دي تاسو راسئ. دوی راځي دغه کسان دلته کښېني، خبرې کوي، بحث کوي، او دوی لپاره مختلفې برنامې هم پلان سوي وي او دوی ته وړاندې کوي، چې په دې کې بیلابیل پروګرامونه دي چې وړاندې کېږي. زه د جرمنی بون ښار کې چې د کډوالو یو سازمان د افغان سره په دې برخه کې کار کوم، موږ تقریبا تر 500 زیات پروګرامونه داسې جوړ کړي، او په هغه کې مو لسګونه افغانان راټول شوي راغلي، او دوی دلته کښېنستلي دي، بیلابیلې بحث کړی دی، د دین مثلا د کار په برخه کې ځینې ستونزې درلودلې او له دوی سره مو د یو شمېر خپله د المانیانو په مرسته د خپل د دفتر په ډېرو برخو کې کومکونه ورسره کړي او دا خلک یې بېلابېل ځایونو ته معرفي کړي. مثلا د دوی دپاره د سی وي ترتیب، د دوی دپاره د یو غوښتنلیک جوړول، د هغه سره تر څنګ د دوی د اسنادونو په ارزیابۍ کې په دې برخه کې ټول کې موږ کومکونه ورسره کړي، لاره چارې مو ورته ښوولي او بالاخره دوی خپله لاره خپله پیدا کړي او چې ډېر کار شوی. واقعا هم ډېر خلک په دغو سازمانونو سره په ډېرو برخو کې هوسا شوي هم دي او دوی ډېر ښه معلومات هم ترلاسه کړي. کله ناکله که نه پوهېږي هغوی دغه سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی ورسره په ډېرو برخو کې مرسته هم کوي.
مننه زاهدي صاحب. یو بل پوښتنه هم له تاسو زلرم بیا ورځو انجینر صاحب ته او له دوی سره به هم خبرې وکول انجینر صاحب بشیر سره. خو په جرمنی کې د زیاتو جرایمو په اړه غلرو راپورونه لرو او تقریبا 2000 کزما سم په یاد وی تر اوسه پورې هغه افغانان چې په جرایمو باندې د محکمو لخوا محکوم شوی دي هغه افغانستان ته په پروازونو کې هم استول شوی دي. دا موارد یوازې په جرمنی کې زیات دي او کله جرمنی نه راپورونه راځي؟
ډېر شتکته د اشاره وکړه. واقعا هم اکثر وختونه دغسې خلک چې په نورو هیوادونه کوي هغه داسې فکر کوي چې ولا افغانان ټول دلته جرمونه کوي. نه، که موږ د جرایمو کچې ته وګورو، تېر میاشت کې چې اکتوبر کې یو راپور خپور شو هغې کې سوریه، د ترکیې او ځینې نورو هیوادونو سره سره افغانان هم په ځینو جرمونو کې ښکېل وو چې دغه کسانو چې هغه لست یعنې خپور شوی وو چې په هغوی کې د سوریې کسان د جرمونو په کچه کې ډېر لوړ ریکارډ درلود. ورپسې د نورو هیوادونو وو څلرم او ایله پنځم هیواد هم افغانستان وو چې دغه جرمونه رامنځته کړي وه. ولې دغه جرمونه رامنځته کېږي؟ علتونه یې څه دي؟ د جرمونو د رامنځته کېدو لوی علت همدا دی چې دا کسان چې له کلونو کلونو راهیسې دلته په المان کې اوسېږي، د المان هیواد د دوی دپاره د ژبې د کورسونو او د هغې سره تر څنګ دوی ته د اسنادونو د نه ورکړې یا د صحیح ځواب د نه ورکړې له امله او کله ناکله دغه په المان کې د بیوروکراسۍ دغه مخنه چې دلته شته، یعنې بیوروکراسي ډېره زیاته ده، د هغې له وجې څخه ځینې کسان په ځینو ځایونو کې دومره په تنګ شوي چې بالاخره له دوی څخه جرمونه کېږي. او البته یو شمېر کسان چې دوی په قاچاقي ډول باندې المان ته راغلي دي او د دوی د قاچاقي یا د قاچاقي لارو ډېرې سختۍ ګاللې، د دوی څخه ډېرې پیسې مصرف شوي او بالاخره دلته دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. دوی په هغه شرایطو بشپړ نه وي چې تر څو پورې دوی کار وکړي، د دوی څخه کورنۍ پیسې غواړي، دوی دلته له لهانده او سرګردانه ګرځي. بالاخره د دوی ته یو قسم رواني ناروغي ورپیدا شوي چې د دې رواني ناروغۍ سربېره په ټولنه کې د دلته صحیح فهم او د هغې سره تر څنګ نه زده کړې، د ژبې نه زده کړه، صحیح نه مطلب کېدل، دا د دې یو لوی علت دی چې بالاخره دا خلک دومره ټینشن سي یا دومره خفګان ته ورسېږي چې له دوی څخه جرمونه ترسره کېږي. که تر ټولو یو مهمه خبره دا ده، که د المان حکومت د دغه کسانو د ادغام په برخه کې لاس په کار شي، دوی صحیح مدغم کړي، دوی ته د ژبې کورسونه ورکړي، د دوی د اسنادونو برخه ژر ورته وسپاري او دوی دلته یا قبولیت ورکړي او یا ژر رد کړي، زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ژر وي. هغه کسان چې لا اوس هم یا ځینې کسان په ناقانونه توګه باندې راځي، زه د یو د کډوال د سازمان د یو رضاکار پیس له دوی څخه غوښتنه کوم چې هېڅکله دغه لاره مه خوښوئ. دا ستاسې د ژوند هغه اخري هغه حد دی چې بالاخره تاسې دومره ستومانه کړي چې دلته راسئ، ستاسو څخه یو جرم ترسره شي، یا مو بېرته خپل هېواد ته ډیپورټ کړي، او یا هم تاسې دلته عمرې قید شي، یا هم داسې یو سزا درته درکول شي چې تاسې هېڅکله په اروپایي هېوادونو ته بیا راتګ نه شئ کولی. نو لویه ستونزه دا ده چې ولې دغه ستونزې رامنځته کېږي چې دوی صحیح نه وي، مدغم شوي نه وي، او یا هم دغه لکه مخکې چې مې یادونه وکړله، دوی ګڼې ستونزې لیدلې وي په لویو لارو کې، او مثلا دوته د قاچاق بران لور ویل سی چې تاسو شلم اورخ تاسو اروپאי یو تلجن کیږي او عمل ته بیا خو له دوی خبر نه چې د میاشتو میاشتو په پښو مزلونه کوي ان په ځنګلونو کې مثلا په سندونو کې موږ تاسو ولدل چې د افغانان په سندونو کې وبول ورلا او مرسوله ان دا هغه غلط فکرونه دي چې د قاچاق بران لور دوی ته ورکول کیږي او بل اخر دوی چې دلته دلته وګوري چې دلته باید زه ژبه زده کړم دلته باید زه زده کړه کړم او زه باید دلته خپل ځان قانون ته برابر کړم وروسته باید دلته د یو هیواد تابعیت یا قبولیت واخلم او دغه څخه وروسته کار وکړم بیا خپل کورنۍ ته پیسې ولېږم خو دا ډېر وخت اړتیا لري چې بالاخره دغه هر څه د دوی دغه فکر دوی ټینشن کې یا ناروغي کې او دوی څخه د ناروغۍ په حالت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدی صاحب. انجینر صاحب بشیر تاسو ته هم خراغلاست وایم. په بلجیم کې د افغان کډوالو وضعیت مخصوصا د ځوانانو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې تاسو واورېدل زاهدی صاحب په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت ډېره ښه رڼا واچوله. تاسو له افغانانو سره په تماس کې سالته د کډوالو سازمان لری افغان ټپ الته تاسو څه وینئ او ځوانان څنګه دی وضعیت څنګه دی؟
سلامونه تاسو ته او د آزاد رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
رښتیا هم لکه څنګه چې زاهدی صاحب یادونه وکړه په جرمني کې ډېر خبرونه د افغان د افغانانو خصوصا بل خصوص د افغانانو رامخ کې شوي دي چې په ډېرو قضیو کې ښکېل و دوی. متاسفانه په بلجیک کې هم داسې قضیې رامنځته شولې چې د وروستۍ قضیې متاسفانه زه دي یوه میاشت وړاندې سپتمبر په نیمایي کې وه چې یوه افغان درې کسه په چاقو باندې ووژل متاسفانه او د هغې نه وړاندې هم همداسې ځینې جنایي پېښې رامنځته شولې. دا چې علتونه یې څه دي بېلابېل علتونه لري ولې د دې تر څنګ لکه څنګه چې زاهدي صاحب ورته اشاره وکړله هماغه علتونه یې کېدلی شي ولې دموږ په بلجیم کې یعنې دموږ د اړخ نه موږ همدغه ستونزې ته په توجه سره موږ هڅه کوو چې خپل افغانانو ته د ادغام په برخه کې د دې لپاره چې په ټولنه کې راحته او سا شي د دې لپاره موږ د بلجیم افغان ټپس د لارې نه موږ معلومات په پښتو ژبه باندې خپروو او د دوی سره د افغانانو سره د ډیرو پښتنو د کوم پښتنو په برخه کې مرسته کوو د هغې ځوابونه ورته لټوو چې دوی ورسره مخ کېږي. رښتیا هم د مادې نظر نه او کېدای شي دا یو فکت هم وي او حقیقت هم وي چې ستونزه هغه وخت کې رامنځته کېږي چې یو څوک په یوه موضوع باندې ونه پوهېږي معلومات د هغې ځای نه ونه لري او یا یو څه تفاهم موجود وي یعنې نه په هوای موجود وي. نو په دې برخه کې موږ خپله هڅه کوو د افغان ټپس د لارې نه چې موږ په هوای رامنځته کړو او افغانانو ته خصوصا پښتنو ته چې هغوی بلجیم ته راځي د هغوی د انټیګریشن یا د ساده ادغام د پاره لاره هواره کړو او په دې برخه کې زموږ سره ډېر رضاکار نور ملګري همکاري کوي او موږ خپل دې یون ته دوام ورکوو.
مننه بشیر صاحب. یا تاسو یا زاهدی صاحب وروسته ک درته ممکنه وي او ارقام در سره وي اوریدونکو ته د هم وایست چې دغه تناسب د افغان کډوالو په جرمنی، بلجیم، فرانسې، شمالي اروپا او د اروپا په نورو برخو کې څومره دی، یعنی تفاوت د افغانانو څومره دی؟ موږ دومره پوهیږو چې احتمالا زیاترین شمار د افغان کډوالو په جرمنی کې اوسیږي، مګر وروسته به تاسو د هم لطفا راته ووایاست چې په کوم هیواد کې څومره خلک اوسیږي. یوه بل خبره چې زه غواړم له تاسو یو پوښتنه، هغه د قوانینو مسله ده. موږ په افغانستان کې تقریبا په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د قانون حاکمیت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وو. موږ تقریبا په افغانستان کې د قانون حاکمیت کوایو چې نه درلودم ډیره ناسمه خبره نه ده. حتی د جمهوریت په کلونو کې چې ډیر د قانون د حاکمیت خبره کېدله، بیا هم په امنیتی دلایلو په هغه اندازه چې مثلا په نورو هیوادونو کې حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د قانون حاکمیت پلی دی یا پراخ دی یا عام دی موږ هغه نه درلوده. زما مطلب دا دی چې په افغانستان کې ځوانان کله چې لمور زیږي په یو ډول تشدد او خشونت سره یا مخامخ کیږي دوی په خپل او یا اوري د غو په باب د قانون حاکمیت اروپایي هیوادونو کې ډیر زیات ټینګ دی. دغه تناسب څنګه عمل کوي او افغانانو ته ستاسو دغه ټولنې د قانون د حاکمیت اهمیت څومره ورخی؟ مونګوینو مثلا په دا ویډیوګانو کې چې مونګوینو پر ټولنیزو شبکو افغانان مخصوصا په اروپایي هیوادونو کې البته په امریکا کې هم شته خو تر ډیره په اروپایي هیوادونو کې افغانان په عجیبو غریبو لباسونو کې البته محلي لباسونه خو نه دي د افغانستان خو ډیر منلي او خل لباسونه دي مګر د زورورو په لباسونو کې د نظامی لباسونو کې دا برګه پرانګي چې اکثرا د ځنګړو د نظامیانو د پوځیانو لپاره ځنګړي دي په دې لباسونو کې دوی په خارونو په بازارونو کې ګرځي عجیب غریب حرکت کوي او ډېر د جنسي تجاوزونو راپورونه هم را رسیدلې دي مخصوصا په غوایلو کې زنو نه پیغام چې اوس په دې وختونو کې دا ارقام څومره وي یا په وضعیت څومره بدل شوی وي. دغه د قانون د حاکمیت په مسله کې لطفاً اوریدونکو ته وایاست چې له دوی سره څوک کار کوي څنګه ورته تشریح کوي ځکه اکثره بې سواد ځوانان د قانون په مفهوم او ماهیت باندې نه پوهیږي یا په اهمیت باندې.
بالکل واقعنا دغه یو ستونزه ده او دغه تفاوت چې د افغانستان او د اروپا ترمنځ دی دا خپل باندې ځینې ستونزې هم را پیدا کوي او کوم ازادۍ چې دلته موجود دي د هغې نه غلط تعبیر هم کیږي لکه څنګه چې تاسو وویل د لباس او یا د نورو حرکتونو په ډول باندې دې نه ځینې غلط تعبیر رامنځته کیږي او اکثره وخت کې دغه داسې ستونزې راځي کوي چې نور ملتونو په مخ کې او په دغې په سترګو کې یا د هغوی په افکارو کې یو ډول د تبعیض یا یو ډول د افغانانو د بد ښودلو تصویر وړاندې کیږي چې دا په دې وروستیو ورځو کې همدا اوسو همدې اونیو کې له تېرې اونۍ او د روانه اونۍ په بلجیم کې په دې باندې خبرې کیږي چې د کډوالو چارو وزیر ته یو ډول د هیرو لقب ورکوي. یعنې دا غواړي چې ځان یو ډول هیرو یا یو ډول قهرمانه حساب کړي هغه ځکه چې دا غواړي د طالبانو سره خبرې وکړي د دې لپاره غواړي خبرې وکړي چې تر څو هغه افغانان چې دلته بلجیم کې په جرمونو کې ښکېل دي یا په راتلونکي کې په جرمونو کې ښکېل کیږي دوی افغانستان ته ډیپورت کړي ځکه دا یو ډول میډیا کې یا په دې خبرونو کې هم په دې خاطر باندې ډېر فوکس پکېږي او د وزیر ته یا د کډوالو چارو مسؤول ته د هیرو یا د قهرمان لقب ځکه ورکول کیږي چې اکثره افغانان چې کوم حرکتونه په کارونو کې یا په داسې عامو ځایونو کې ترسره کوي هغه د خلکو نه خوښېږي هغه د ټولنې نه خوښېږي ځینې وخت کې ځینې ویره احساسوي د خپله خلک ولې بیا هم موږ دا کیدلی شي چېرې موږ په عمومیاتو کې په نظر کې ونیسو البته د مثبت اړخونه ورته وګورو دې شمیر کم دی د دې هغه شمیر افغانانو ولې بیا هم د دې دا چې موږ خارجیان یو یا بهرنیان یو افغانان بهرنیان دي نو ډېرې سترګې موږ ته راوړي او ډېر موږ په نښه کیږو که چېرې موږ کالي واغوندو یا خپلې جامې واغوندو یا یو ډول جګړه وکړو خپل منځ کې یا په زوره باندې خبرې کوو په بسونو کې نو د خلکو هغه سترګې موږ ته ځکه راوړي چې موږ بهرنیان یو نو متاسفانه ځینې ستونزې شته چې د مغې یوه ستونزې په خاطر باندې ډېر ګڼ شمېر ښه افغانان هم په نښه کېږي او خلک ممکن د هغې په اړه باندې بد نظر پیدا کوي او احساس وکړي.
بشیر صاحب یو بل خبرم غواړم له تاسو نه پوښتنه وکوم چې په بلجیم کې او بیا به وروسته زاهدی صاحب د جرمنی یا د نورې اروپا او د اروپایي هیوادونو د ارقام هم کور سره وی مخ سره به شریک کی خلق څومره مخصوصا ځوانان څومره لیواله دي چې زده کړی وکړي ځکه چې اکثرا له افغانستان نه چې ځوانان حرکت را کوي ل خپل مایندو پلرونو سره د دوی واده جمعنه داوي چې زدم تاسو پیسې را لګم دلته اکثرا په کار باندې مصروف شي او د تحصیل چاره تر پاتې کیږي ستاسو سره څه ارقام شته چې څومره خلک دلته په تناسب باندې یا په فیصده باندې درس وایي
البته عمومی شمیر د افغانانو چې دی دوی چې په اوسنیو وختو کې وړاندې نه پوهېږم ولې اوس چې کوم د وروستیو کلونو کې چې کوم افغانان راغلي دوی دوی اکثره چې زه د خبر لرم حتی افغان کښته چې دوی مسیف کوي او پیغام استوي او بل د دې تر څنګ په بلجیمیشت افغانانو کې دوی بحثونه کوي په بلجیمیشت افغانانو ګروپ کې دوی بحثونه کوي دوی اکثره د زده کړو یا د مسلکي زده کړو په اړه باندې مشورو غوښتنه کوي یعنې دوی په مستقیم ډول د افغان تپس څخه هم دا پوښتنه کوي او په ټولنیز ګروپ کې چې د بلجیمیشت افغانانو ګروپ دی په هغې ځای کې هم په دې باندې دوی بحث کوي اکثره یې دې ته لیواله دي او اکثره په دې باندې پوهېږي چې دوی
زده کړې وکړي او مسلکي زده کړې وکړي. ما هم دا پوښتنه کوله چې یوازې د حرفوي یوازې د حرفوي حرفو یا د مسلکونو زده کړه کوي که لوړې زده کړې هم کوي، یعنی د وړو قصیر المدته کورسونو ته ځي چې یو حرفه زده کړي او که دې ته دوی ورزي چې پوهنتون وایي بیا لایسنس واخلي او بیا وروسته لغنه ماسترۍ او پی ایچ ډي ودې او توړاندې لاړ شي.
د جمهوریت په وخت کې دلته اکثر افغانان هغه افغانان راکلی دي چې هغوی په افغانستان کې لوړې زده کړې درلودې او ولې بلجیم نسبتا د نورو اروپا په پرتله باندې یو څه متفاوته ده. بلجیم ته اکثر ځوانان راغلي دي چې د هغوی عمرونه یا د اتلسو کلونو نه ټیټ دی یا په اکثریت کې د دېرشو کلونو نه ټیټ دی. نو دوی د دې ترڅنګ چې سره زده کوي په اکثره دوی مجبوره هم دي چې دوی مسلکي زده کړې وکړي او د هغه په برخه کې د لوړ زده کړو په برخه کې موږ په بلجیم کې ډېر داسې نمونې لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړې دي کوشش یې کړی دی پوهنتون ووایي حتی ډېر کسان زه داسې پېژنم چې هغوی د ژبې د زده کړو نه وروسته خپل د افغانستان اسناد خپل افغانستان اسناد ارزیابي کړي دي دوی دلته او د نورو لوړ زده کړو هڅه یې هم کړې ده چې په دې برخه کې یو مستوي بله مستوي وخت یا اړوند برخه کې نور هم باندې لوړ شي داسې کسان هم موږ ډېر لرو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زاهدي صاحب. د هغو ځوانانو شمیر چې په جرمنی کې زده کړو ته لیواله دي د نورو ځوانانو پرتله چې یوازې کار کوي او افغانستان ته پیسې لیږي څومره دی تناسب یې؟
تکل صاحب یو مخکې چې تا یو یادونه وکړله دغه د کسانو د شمیرې په اړه باندې جرمني کې تقریبا دا مهال شاوخوا 2020 لپاره د دسمبر تر 2023 کال پورې دلته اوسېدله چې دا افغانان دي او له دوی څخه هغه د جرمني حکومت چې غواړي دوی ځینې ډیپورټ کړي شاوخوا 1500 کسان دي چې دا په جرمنو کې ښکېل دي او یا هم دوی غیر قانوني هغه کسان دي چې دوی ته قانون کلون رئیس دلته اوسېدله. د نورو هیوادونو په پرتله باندې تقریبا یعنی فرانسه کې شاوخوا 1900 تصاویر کسان دي او دغه سي نیدرلند او سویډن او مثلا کاناډا د ځینی نور هیوادونو چې دي لکه ناروې د سویډن دي یا ایتالیا د دغه هیوادونو په تناسب تای اند امریکا په تناسب تقریبا ډیر افغانان دلته اوسېږي. نو دوی ځخه ډیری غواړي چې دلته اوس لوړې زده کړې
مخکې لري چې د زده کړو مسلې ته ځواب راکړي چې اوس په همدې مسله کې یو دیو کې دا څلور لکاو څو څلوېخ زره چې تاسو یاد کړل په دیو کې د دې ټولو نسلونو کډوال شامل دي او که هغه چې پاسپورتونه یې اخیستي او د جرمني یا د نورو هیوادونو پاسپورتونه یې اخیستي، یعنی وګړتوب تر لاسه کړی، هغه له دینه جلا دي،
هغه نه دي شامل. دا یوازې هغه کسان دي چې دوی تر اوسه پر پاسپورت نه دي اخیستي. له دوی څخه شاوخوا داسې ویل کېږي چې تر 20,000 پورې یا تر 15,000 پورې کسان پورې پاسپورت اخیستی، چې دلته دوی شاوخوا 500,000 کسان، یعنی 15,000,000 کسان دا د افغان وګړي دي چې په المان کې دلته اوسېږي، چې د هغوی څخه 15,000 تر 20,000 پورې کسانو پاسپورت اخیستی. هغه د کلونو کلونو راهیسې دلته اوسېدل او دغه وروستیو کلونو کې به چې د نور کسان راغلي، مثلا هغوی تر اوسه پر خپل پاسپورټونه نه دي اخیستي. دا 2,000 شل کسان چې دي، یا دغه کسان چې دي تر اوسه پر پاسپورټ نه لري، یا بې راتلونکي کلونه ځینې د دې څخه د فیصدۍ په تناسب مثلا 3-5% د دوی پاسپورټونه اخلي. دا پروسه کرار کرار ده، یعنې دا په ډېرو ورو توګو باندې چې دوی بیا دلته د پاسپورټ واخلي، دوی دلته لکه جرمنی سي، یعنی هغه به په د بهرنیو وګړو کې نه حسابل کېږي. یو شی چې ډېر مهم دی، دغه د زده کړو برخه تاسو یادونه وکړه تکر صاحب، د لکه افغانان ډیر کوشش کوي چې زده کړه وکړي، او دوی غوښتنه هم دا ده چې دوی د پاره دي د لوړ زده کړو زمینه برابره شي، دوی ته د لنډمهاله زده کړې ورکول شي، او دوی سره تر څنګ دوی د کار بازار لپاره داسې جوړ شي چې دوی تر څو پورې وکولی شي کار وکول شي. ولې د جرمني قانون د کار پر وړاندې چې یو سړی د کار بازار ته وړاندې کیږي، هغه ځینې شرایط لري، باید شرایط دلته پوره کړل شي. اوله دا ده چې دوی باید د بی این سی یا د بی یو ژبي سند واخلي، د ژبي، او د هغې سره تر څنګ وروسته به دوی لیبن ان دوچلند، یعنی په جرمني کې د اوسېدنې یو د یو قانون یو ازموینه ورته ورکړي، چې تر څو پورې دوی کامیابه شي دوی باید لږ تر لږه پورې زده کړې کړي، او بیا دوی یو غوښتنلیک وسپاري د جرمني د کار مرکز ته، او هغوی ته ورته ووایي چې زه لوړې زده کړې کوم او یا لوړه بله ژبه زده کوم. زموږ افغانان اکثریت ځینې کسان چې دلته راغلي، هغوی په دې باندې خوشحاله دي چې ته د زه عاجل دلته یو دوکان کې کار ونیسم، یو سوپر مارکیټ کې وظیفه پیدا کړم مثلا، یا یو هوټل کې وظیفه ونیسم، یا یو سیکیورټي ځای یا امنیتي کس په توګه باندې دلته یو ځای وظیفه ونیسم، ځکه چې دوی په دې باندې باور کوي چې زه باید لږ تر لږه ژر تر ژره پورې دلته باید زه 15 یا 16 کار وکړم، اوسېږم، له 16 څخه وروسته زه باید خپل پاسپورټ واخلم او بیا خپل ماشومان او کورنۍ راولم. خو البته زما په اند دغه کار خپله باید دغه افغانان ونه کړي، ځکه چې هغه چا چې لوستي ځوانان دي هغوی دلته کولای شي چې د بی دوه یعنی بی سوایبر ته وایي چې د هغې ژبې سند ترلاسه کړي، د سی آی این سند واخلي، او د هغې څخه وروسته د المان حکومت ته دوی لپاره ډېر ښه چانسونه لري چې دوی پوهنتون کې ماستري وکړي یا ان تر دکترا تر کچه پورې ځینې کسان هم کولای شي دلته کار وکړي. زه
د بی یو او بی دوه چې تاسو یادونه کوي، دا فکر کوم د دې لپاره چې اوریدونکو ته واضح شي، دا د جرمني ژبې د زده کړې یا د بلې هرې ژبې د زده کړې هغه ټاکونکی معیار دی.
او دا په اصله لکه د بی یو ژبه دا ده چې لکه موږ ته چې وایو چې زه څنګه کولی شم چې خبرې وکم مثلا، یو څه عموما د بی یو ژبه دا ده چې لږ تر لږه به پورې باید دوی خبرې وکولای شي، پوسی خپل مشکلات حل کړي، ډاکټر ته ولاړ شي مثلا، په ټولنه کې د دولت د ځینو کسانو پولیسو نورو سره خبرې وکولای شي. بی دوه کچه چې ده هغه کچه ده چې دوی باید عموما که یو سړی په پوهنتون دپاره زده کړه کوي یا غواړي درس وایي، باید د بی دوه تر کچې پورې باندې به ژبه زده کړي چې هغه په ډېره ښه لیول باندې ده، او دوی دلته کولای شي چې په پوهنتون په یوه ټولګي کې کښېني او په ژبه باندې سر خلاص شي. که چیرې دوی غواړي په استاذي وکړي، زه دا اوس دلته دا نوي افغانان کې کوم کسان چې راغلي دي دلته زموږ استاذ افغانان، هغوی د سی یو تر کچې پورې د سند واخیستی چې دا په 2 کې شونې ده، او ډېر ځوانان چې ښه ذهن ولري په 2 کې ان تر 2.5 پورې دوی د سی یو ژبې سند اخلي. وروسته دا اوس د معلمینو په توګه باندې زه تاسو افغانان د ښیم چې هغوی راغلي دلته معلمین دي، دلته د کډوالو د شورا د سازمانونو غړي سول سشکال ډیری افغانانو ودرېدل انتخاباتو کې او د کډوالو د شورا سازمانونو ته لاره پیدا کړه چې دا یو ډېر ښه مثبت ګام و. همدغه افغانان ډېر ولاړل د ډېرو ټولو څخه یوازې د جرمني د بون یا دغه یو ایالت چې ان آر بي ورته وایي یا شمالي ایالت ورته وایي د دې څخه تقریبا تر 200 افغانانو پورې په بیلابیلو مختلفو ساحو کې د کډوالو دغه شوراګانو سازمانونو ته کامیاب شول. او دا کسان هم له تیرو دریو کلونو راهیسې یا څلور کلونو راهیسې دلته المان ته راغلی دي او هغوی کار کړی دی. ولې؟ ځکه چې هغوی مسلکي کسان وه. دا اوس د همدغو کسانو څخه ډېری د ښوونکي په توګه باندې کار کوي. که دوی چیرې وغواړي، ډېری کسان غواړي چې زده کړه وکړي، خو یوازینی شی دا دی چې لکه مخکې ما وویل د المان حکومت د ژبې د برخې پروګرامونه چې دي هغه ډېر پیچلي دي. باید لږ تر لږه ژبه په سمه توګه سره دلته خلک زده کړي، وروسته د دوی لپاره د زده کړو زمینه هم برابرېږي او ورته ورکوي. خو ولې په ډېره کچه باندې دلته د جرمني حکومت ډېر کوشش په دې کوي دغه افغانان چې دي دوی باید د ژبې سند حتما واخلي. دا د بي یو سند کې لږ تر لږه دوی خبرې وکولی شي، په ټولنه کې خپلې ستونزې حل کړي، تر یو ډاکټر پر ولاړ شي، تر یو ښوونځي پر ولاړ شي او خپلې ستونزې حل کړي. د دې سند حتما دی او دا باید هر څوک ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه انجینر صاحب بشیر. مخکې یادونه وشوه چې زیاتره د افغانان په افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې د دوی کورنۍ دي له دوی سره مالی مرستې کوي. د دغه مالی مرستو نه د بلجیم حکومت او د نورو اروپایي هیوادونو حکومتونه دولتونه خبر دي په دې کې دوی له ځینو محدودونکو قوانینو سره نه مخامخ کیږي چې هغه له اروپا نه یا له دې هیوادونو نه د پیسو پر استولو بندیز لګوي د امنیتی دلایلو په خاطر او هم د اقتصادي ملحوظاتو لپاره.
د مو په نظر باندې یو تر اوسه پورې چې ما په دې اړه باندې هیڅ شی نه دی اورېدلی چې د بلجیم حکومت په رسمي ډول باندې په دې باندې کوم بندیز لګولی وي. ټول خلک کولی شي چې په افغانستان ته یو خپل کورنۍ ته پیسې واستوي په رسمي ډول باندې، هم په غیر رسمي ډول باندې هم دوی کولی شي خپلو کورنۍ ته پیسې واستوي. ولې دلته د قوانینو له مخې ځینې محدودیتونه شته دي چې ویل کېږي چې تاسو باید دومره پیسې ځان ته پرېږدئ چې تاسو دلته خوراک شي. د هغې نه اضافه تاسو کولی شئ چې ټولې واستوئ. په دې برخه کې کوم محدودیت خصوصا په بلجیم کې او فکر کوم په ټول اروپا کې نشته.
مننه. سوال دا دی چې د قوانینو او د قوانینو سره د بلدتیا خبره ده. هغه کسان یو شمیر کسان شته چې تللی وو افغانستان ته، مخصوصا دغه کډوال چې په د تیرو څلورو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او دوی له افغانستان راغلل، په دې هیوادونو کې سیاسي پناه وغوښته. دوی راغلي وو دلته، دولتونو دوی ته د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه اسناد ورکړل او دوی ډېر ژر بیرته افغانستان ته ولاړل، هلته سفرونه وکړل. ما د ټلویزیون د جرمنی د یو ټلویزیون راپور وکوت او په هغه کې ما اجبره کې ما ولیدل چې هلته دا خبره یادیږي چې د جرمنی حکومت پر دې باندې غور کوي چې هغه افغانان چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته په دې هیوادونو کې پناه اخیستې ده، د هغو د اسنادو په باب یا د پناه غوښتنې د درخواستونو په باب بیا غور کوي. دا مسله په بلجیم کې څومره جدي ده؟
دا خبره په بلجیم کې دا مسله څو اړخونه لري. په بلجیم کې هر هغه کس چې هغوی په رښتینی ډول باندې د ستونزې نه د افغانستان نه راغلی وي، هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. په هیڅ ډول باندې دوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي. ولې لکه څنګه مې چې وخت یادونه وکړله، دلته بلجیم ته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې ځینې کورنۍ راغلي دي. د بېلګې په ډول یو اتلس کلن ځوان چې د اتلس نه د کم عمر ځوان افغان چې دلته راغلی، هغوی سره یې وروڼه خویندې پلار او مور مثلا هم وروسته د ځینې نورو قوانینو په اساس باندې یو ځای شوي دي. غوی بیرته کولای شي افغانستان ته سفر وکړي، غوی بیرته جیو افغانستان ته راځي. یوازې همدغه کس چې د البته د ده کوم کیس یا د ده موضوع د ستونزو سره وه، هغوی اکثره په هیڅ صورت سره نشي کولی. حتی که چیرې ډېرې داسې پیښې هم شوي دي چې چا چې سفر کړی دی هغه اشخاصو هغوی نه بیرته پوښتنه وکړوي که نه هم شوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د خبرونې تر پایه پورې یوازې یو څو دقیقې لرو چې غواړو چې د خبرې سره راون غاړو او را لنډې کړو. ما غوښتل دا د ژوند رنګونه پروګرام دی چې له تاسو دواړو ښاغلونه، زاهدي صاحب له تاسو نه او انجینیر صاحب بشیر له تاسو نه، د کډوالو ځینې کیسې هم واورو. تاسو له کډوالو سره ارتباط لري، روزمره له هغو سره ګوري، کورنیو له ستونزو خبرېږي، داسې دردونکې پیښې چې په یادولو ورزي او اوریدونکي واوري، تاسو به حتما ورسره مخامخ شوي یاست. غواړم یو یا دوه کیسې له تاسو دواړو ښاغلو واورم. لومړی تاسو
رښتیم دغه کیسې ډېرې زیاتې دي. کله چې سړی دغه څه ویني یا اوري یا هغه کسان ویني، سړی ته ډېر درد ورکوي او ډېر سړی ځورېږي. زه د دا یو داسې یو افغان سره مخ شوم چې له تېرو اوو کلونو راهیسې په المان کې ژوند کاوه، هغه کار کاوه او رسمي قرارداد یې هم درلود، خو له تېرو اوو کلونو راهیسې د المان حکومت هغه ته یوازې یو ساده پاڼه ورکړې وه او هغه اجازه نه لرله چې یو بل هیواد ته یا آن خپل هیواد ته ولاړ شي. هغه ما ته یو ډېر دردونکې کیسه وکړه او د خپل یو کوچني بچي یو تصویر را ښکاره کړ. راته ویل چې زه چې کله دلته راتللم، ویل چې دا بچی مې یوازې د نهو میاشتو، او ویل چې اوس ما سره هغه خبرې کوي، هغه اوس اته کلن دی. او دوی ویل چې زه چې کله هغه ته وایم، نو دی ما ته وایي چې ته څوک یې. وایي زه ورته وایم چې زه ستا پلار یم یا مور ورته وایي. نو ما ته وایي چې زه خو مکتب ته ځم، دا د دوم سیم ته ولاړم او تله تر اوسه نه یې راغلی. نو ما چې هغه کله دغه کیسه واورېدله او د هغه د ماشوم دا خبره چې ده ما ته وکړله، زه یې وژړولم. واقعا زه درته وایم چې ډېرې سخت وځورولم. خو هغه سره موږ د کډوال سازمان لوري ما ورسره کومک وکړ. د ځینې اسنادونو دې برخه کې د نیمګړتیاوې درلودلې چې خصوصا د افغانستان د بون کونسلګرۍ کې هلته چارواکو په دې برخه کې چې کوم کسان وه هغوی ډېر همکاري وکړله. د دغه اسنادونو هغه څه چې د پکار وه بشپړ مور ته تشریح کړ، هغه ورته جوړ تایید کړل او بیرته ور یې کړل. او پس له یوازې پنځو میاشتو وروسته هغه د المان د حکومت نه ته یو تایید واخیستی او هغه ته یې کارت ورکړی د قبولیت. هغه کس اوس دلته خپل یو کور نیولی او اوس د خپلې کورنۍ د راویستلو لپاره اسناد جمع کړي او کوشش کوي چې خپل کورنۍ ته ولاړ شي او د حکومت نه اجازه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه دلته دایمي او قرارداد لري. نو داسې کیسې یوازې دا نه، زه یو بل کس هم داسې چې زموږ دفتر ته ځي ورځي، له تېرو نهو کلونو راهیسې خپل مور او پلار نه دي لیدلی او دلته د ان دومره سوی چې اوس ناروغه سوی دی. دغه دا کیسه که سړی وګوري چې هغه دی درته خبرې کوي، کله چې ته د هغه سره د هغه د ژوند خبرې کوي او دی درته نورې کیسې کوي، دا معنی چې هغه اوس په دومره رواني ناروغۍ اخته سوی چې ان دې ته تجربه دی، وایي چې کله به زه خپل کور ته ولاړ شم او خپل مور او پلار به ووینم. نو دا د کډوالۍ عموما یا مهاجرتونه او په غیر قانوني لارو تګ راتګ او بل ترتل په دغسې هیوادونو کې مشکېدل، یو هغه دی چې د اروپا یو تصویر له لرې له خلکو سره شته چې اروپا کې دلته چې هر څوک راسي مزید او دلته به ساعت به تېرې وي، دلته به هغه دوی چې په کوم خوبونو کې وي هغه دلته ځلن یا هلته یې ویني یا یې ګوري د تلویزیون پر صفحه باندې. ولې زه وایم هغه کسان چې دلته راغلي
دلته ژوند آسان نه دی. دلته هغه ژوند چې دوی په خپل کورونه کې کوي تر هغه لږ چند سخت دی. دلته دلته به په یو چوکاټ کې چې ستا لپاره جوړ دی د قانون په هماغه چوکاټ کې به تګ راتګ کوي، په هماغه کې به ځې، او که د یوه پښه یا یو قدم دې هم چپ واخیست نو دلته په هماغه ورځ ستا دغه چپ قدم تا ته وایي چې دا ستا یو جرم دی، تا به دومره ځوروي چې ته به خپله حیران یې. نو زه وایم د ټولو افغانان چې دغه د ژوند رنګونه دا خپرونه اوري او زموږ را اوري، هغوی دې هڅه وکړي تر څو پورې لوړې زده کړې دې وکړي، کوښښ وکړي بغیر قانوني لارو مه راځئ، د لوړ زده کړو له لارې راشئ او دلته وښایاست چې موږ افغانان همت لرو او دا د ستاسو سره په یو ښه قرارداد باندې کار کوو، او زه دلته ته ماته اړتیا لرې، زه تاته اړتیا نه لرم. دغه شی دلته دغه اروپایي هیوادونو ټولو ته ور وښایست. زه هم تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې دوی هغوی ته وښایي چې موږ تاسو ته اړتیا نه لرو. اوس چې دغه کوم کسان راغلي دا د مجبوریتونو له وجې راغلي، خو دوی باید ورته وښایي چې تاسو موږ ته اړتیا لرئ او موږ درته راځو.
کور مو ودان. انجینر صاحب بشیر، تاسو خو هغه ټولنه کې د افغان ټپ د کډوالو په سازمان کې ښایي له نورو کډوالو سره هم له نورو افغانانو سره کورنیو سره حتما په تماس کې یاست، که څه هم په بلجیم کې د افغانانو شمیر دومره نه دی لکه په جرمني کې چې دی او زاهدي صاحب ورسره تماس لري، ولې په هر صورت د کډوالو کیسې هر یوه یوه جلا کیسه ده. تاسو د خپل کار په دوره کې له افغانانو نه داسې افغانان لیدلی دي چې د دوی کیسې ستاسو زړه دردولی وي؟
البته د کډوالۍ ټولې کیسې دردونکې دي، ډېرې سختې دي. فکر کوم داسې خاصه کیسه به زه سپېسفیک مشخصه کیسه به درته ونه کړم، ولې په مجموع کې زه غواړم د دې تاسو ته خبرونې له لارې نه ځینې هغه افغانانو ته چې په بلجیم کې دي او د نور افغانانو ته چې هغوی په نورو ځایونو کې دي همدغه یو کیسه وکړم، هغه د دې یا هغه ورسوم د هغه افغانانو چې لای هم اوس په بلجیم کې اسناد نه دي ترلاسه کړي او تر اوسه پورې هم په تمه دي. موږ په افغان ټپس کې موږ د واټساپ ډایرکټ شمیره هم لرو چې شنبې یا شنبې په ورځ باندې معمولا موږ سره خلک تماس نیسي، خصوصا افغانان موږ سره تماس نیسي او موږ ته خبرې کوي، خپلې کیسې راته کوي. چې دا تېره ورځ هم ماته یوه افغان همداسې یو پیغام رالېږلی وو چې دوی منفي دي، یعنې اسناد یې نه دي اخیستي او دوی د مانه د هغه غوښتنه کوله، د مشورې غوښتنه کوله چې زه باید ته مشوره ورکړم، ولې په مجموع کې د دغه افغانانو ستونزې چې دي واقعا ډېرې دي او ډېر په تشویش کې دي، کوم چې په بلجیم کې اوس نیګېټیو یا منفي دي. دوی څو ځله لاریونونه هم ترسره کړل، ولې د مختلف شخصي سپارښتنه البته د دې موقع نه په استفادې سره غواړم دوی ته وړاندې کړم چې دا ده چې دوی اوس هم لري چانس لري په بلجیم کې د پاتې کېدو، دوی په بلجیم کې کولی شي ژوند وکړي. دا ده چې دوی کوم کارونه کې چې دوی مصروفه دي او کوم ځایونه کې چې دوی کار کوي او که چېرې د ژبه درسونه ته ځي دوی په هغه باندې فوکس وکړي، دوی خپله باندې د پاتې کېدلو ډېر چانس لري. او د دې تر څنګ دا خبره هم باید زیاته کړم چې بلجیم کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانانو شمېر بیخي ډېر زیات شوی دی، سره د دې چې بلجیم ډېر وړوکی هېواد دی خو د نفوسو د تراکم په حساب باندې امکان لري چې حتی د افغانانو شمیر اوس په کې د جرمني په تناسب باندې زیات وي، یعنې د ډینسټي په اساس باندې کوم تراکم د نفوس چې موجود دی. ځکه اوس ویل کېږي چې شاوخوا حتی تر یو لکو پورې
مننه. که وروستۍ شیبه کې یوازې په یوې دقیقې کې ځواب راکوي، مخکې زاهدي صاحب یادونه وکړه چې په جرمني کې بیوروکراسي ډیره ده او هلته اسناد د هغو کسانو چې سیاسي پناه غواړي یا راغلي دي او اسناد غواړي د هغو په یعنی په ډیر پڅ روان دی دا کار. په بلجیم کې څنګه دی؟
په بلجیم کې متاسفانه د طالبانو د حاکمیت نه وروسته، البته کله چې طالبان حاکمیت رامنځته شو بلجیم کې د اجتماعي اسنادو په نوم باندې یو ډول اسناد ورکول کېدل، هغه د منځ تللي دي، هغوی ته نور هغه اسناد نه ورکول کېږي. او په ټوله کې په بلجیم کې اوس د اسنادو اخیستل چې دي سخت شوي دي. اکثره دوی قوي دلایلو ته ضرورت لري یا قوي دلایلو پسې ګرځي تر څو په نښه کړي چې دغه کډوال یا دغه افغان چې دی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ژوند رنگونه پروګرام مو اورید، په دې خبرونه کې میلمانه و انجینیر بشیر احمد بشیر په بلجیم کې د افغان ټپ په نوم د کډوالو د یوې ټولنې مشر او همدارس صفت الله زاهدی خبریال او د کډوالو رضاکار. ترنو اوریدونکو له خپل میلمانو مننه کوو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادي راډیو د فاتح خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.